پورنا د کابل امنیت قماندان وایي د لوی اختر په ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره سخت تدابیر نیول شوي. عبدالرحمن رحیمی پرون ناوخته خبریالانو ته وویل مخالفین که څه هم د دې ورځو د ګډوډولو پلانونه جوړوي خو امنیتي ځواکونه به پرېنږدي چې هغو خپلو اهدافو ته ورسیږي. له کابله یوسف ځدران راپور راکوي.
د پولیسو سرتیری د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو ځوانان په ګډه هڅه کوي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې په مرکز کابل کې په اساسي ډول امنیت خوندي وي. د کابل امنیت قماندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې د اختر ته یې کلک امنیتي تدابیر نیولی دي.
موږ کشفي پرسونل او د موږ امنیتي پرسونل ټول په جمعتو کې توظیف ده. هغه جمعتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي هغه پارکو کې چې د موږ هیوادوال ورزي موږ ډېر ښه پلانونه جوړ کړي دي. مسیر د لارې کوم د موږ تدابیر امنیتي د مسیر د خطو سایر شته. دې کې جای د شک نشته چې دښمن هم تصمیم لري چې په داسې ورځو کې مذهبي ورځو کې ملي ورځو کې او د افغانستان په تاریخي ورځو کې خپل کارغیړن او شوم اعمال ترسره کړي. ولې هغه پلانونه چې موږ لرو موږ امیدوار یو لکه څنګه چې دا نور مراسم او ورځې تیرې شوې دا هم داسې په خوښۍ کېږي.
ښاغلی رحیمی وایي چې په دې وروستیو کې د کابل پولیسو له ځانه ښه وړتیا ښودلي او ډاډه دی چې اختر به هم په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. نوموړی په کابل کې د ریکا او سام غونډې د ترکمنستان د جمهور رئیس سفر د شهیدانو ونې او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د برهان الدین ربانی د تلین مراسم په امن فضا کې ترسره کیدل د پولیسو لاسته راوړنې بولي او وایي چې دا ټول مراسم د ښه پلان له مخې نه دي زیانمن شوي. له دې ټولو سره امنیتي چارواکي د عامو خلکو څخه غواړي چې د غوره امنیت په خاطر د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې چهارشنبه د عرفات او پنجشنبه د قربانیو اختر لومړۍ ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د عرفات او د لوی اختر درې ورځې په ټول هیواد کې عمومي رخصتۍ اعلان کړې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وروسته له دې چې د مسکو لخوا د سوریې د رژیم د ملاتړ لپاره د دمشق ته د نویو پوځي وسایلو د ورکولو راپورونه خپاره شول، د یوې ډلې روسي سرتیرو مدافع وکیل وایي موکلینو ته چارواکو اوس په دې خاطر دوسیه اچولې چې ولې سوریه ته په یو پټ ماموریت کې له ګډون څخه ډډه کړي. دا مدافع وکیل وایي چې د سرتیری ښایي په خیانت تورن شي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د هغه روسی سرتیرو چې سوریه ته په پټ ماموریت کې له ګډون ډډه کړي مدافع وکیل وایي چې ماکلینو ته چارواکو خبرداری ورکړي چې ښایي په خیانت تورن شي. مدافع وکیل ایوان امپاولوف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې افسرانو د دل ماکلینو چې د نووا روسسک په ښار کې د روسیې له پوځ سره د رضاکار سرتیرو په توګه خدمت کوي تحقیقات پیل کړي او خبرداری ورکړي چې د لوی خیانت په ګډون پر مختلفو مواردو به تورن شي. پاولوف زیاته کړه د روسیې فدرالي امنیتي اداره وروسته له هغې په دې قضیه کې ښکېله شوه چې پوځي څارنوالانو د دغو سرتیرو دعوه رد کړه. دوی ویلي وو چې په دغسې ماموریت کې ګډون به د دوی له حقونو څخه سرغړونه وي. هغه وویل وروسته له هغې چې رسنیو تېره اونۍ دغه لانجه افشا کړه چارواکو هڅې پیل کړي چې دغه سرتیري بیرته خپلو اصلي جزتامونو ته ستانه کړي. مدافع وکیل پاولوف د امنیتي دلایلو له امله نه د دغو سرتیرو هویت په ډاګه کړ او نه هم د هغو شمیر، خو دومره وویل چې په پټه د سوریې جګړې ته د هغوی استول له موجوده قوانینو او قراردادونو سره په تضاد کې دي. هغه زیاته کړه دغو سرتیرو ته په وروستۍ شیبه کې ویل شوي چې سوریې ته یې استوي او په دې اړه هیڅ کوم رسمي امر نه و. د روسیې د پوځ په تشکیل کې دواړه اجباري او رضاکار سرتیري خدمت کوي. پاولوف وویل که په دې اړه رسمي سند نه وي چې سرتیرو له روسیې د باندې په ماموریت کې ګډون کړی نو له امتیازاتو څخه نه برخمن کیږي او که دوی هیڅکله بیرته هیواد ته راستانه نه شي خپل خپلوان به یې نه یوازې هیڅکله تاوان ترلاسه کړي بلکې په دې اړه چې خپل عزیز یې د پوځي دندې د ترسره کولو په جریان کې مړ شوی هیڅ ثبوت هم نشي ترلاسه کولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیره مئی میاشت کې یو فرمان صادر کړ چې د سولې په وختونو کې په یو خاص ماموریت کې د روسي سرتیرو مړینه دولتي اسرار ګڼل کیږي. پوتین دغه فرمان په داسې وخت کې صادروي چې د راپورونو له مخې هغه روسي سرتیری چې ویل کیږي د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو په وړاندې جګړه کې وژل شوي په پټه خاورو ته سپارل شوي دي. موسکو د اوکراین په کړکیچ کې هر ډول مداخله رد کړي خو پر دې اعتراف کړي چې ښایي د روسیې اتباعو په انفرادي او په خپله خوښه په دغه جګړه کې برخه اخیستې وي. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې متحده ده، په دې وروستیو کې د مشق ته د پرمختللو جنګي الوتکو په ګډون پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي چې امریکا پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. خو روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده.
د ازادۍ راډیو خبرونې او قدر منوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې لومړی نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام اوري او ورپسې تاندې څنګې.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلوو. په نننې خبرونه کې د ملي آرشیف د خطي نسخو لې وی کارشناسي میرمن سره غږیدلې چې د طالبانو په دوران کې هم په دې برخه کې کار او فعالیت کړی دی. دا چې څنګه توانېدلې ده په خبرونه کې به واورو. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وګمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه، سره له دې چې پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ښځو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل هیلې نکزاد ازادي راډیو ته وویل په مرکز ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهاوي پروګرام مونه سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي. په دې برخه کې کمای رويستي خو دا دود لا په بشپړه توګه لمنځه نه دی تللی. یوې مېرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري جایزه ګټلې. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې عقلا آصفي هغه مېرمن ده چې په 1901 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطن وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کور چندنا سیمې ته تللې او هلته له تعلیم د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري په وینا مېرمن آصفي په ډیرو لږو امکاناتو سره د افغان کورنۍ ته قناعت ورکړ چې خپل لونی خوندې ته پرېږدي او اوس د دې د حاصل برکته څه باندې زرن جونی د کلی خوندې ته ځي، خو په دې کلی کې فصلو کې اتیان جونی لا هم خوندې ته نشي تلای. عقلی آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نن سند د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم زمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. ورسته خبر ده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې له قانوني عمر څخه د کتن جنود د ودولو مخنیوي یوې ملي مبارزې ته اړتیا لري. د دې کمیسون کمشنری قدری یزدان پرستی وی غونډه کې چې د قانوني عمر کتن جنود د ودولو د مخنیوي په هدف جوړ شوی و وویل چې د محل قانوني عمر څخه د کتن جنود د ودول په خارونو کې هم زیات شوی دی. یو متحل ماشوم چې د مور او پلار له خواږی غیږي څخه محروم شي او د ژوند په سختو شرایطو کې چې توانه هم نه لري د ګډ ژوند نړۍ ته داخليږي. د بشر د حقوقو کمیسون چارواکي زیاتوي د 2013 او 2011 مرقم په ډاګه کوي چې په سره کې 15.2 ماشومان د 15 کلنۍ له عمره کته واده شوي.
در اصل قرآن عظیم شان است، در اصل 30 ورق است.
دا قرآن عظیم شان چې تاسو یې ګوري په اصل کې 3 پاڼې دي چې هر جزء یې په یو ورق لیکل شوی دی. لیکوال یې حسین لاهوري دی. 14 یا 15 پاڼې په یو ورق کې لیکل دي. د خط ډول یې نخسی غباری دی. تقریبا 300 کال په خوا لیکل شوی او د میناتوري هنر یې د هرات تیموریانو ته رسیږي.
هنر میناتوریش مربوط میشه به دورې تیموریان هرات.
د ملي آرشیف د ماوینې او د خطي نسخو مسلکي کارشناسي میرمن عابدی حیدری خبرې وی چې آرشیف ته راغلو مراجعینو ته معلومات ورکول. میرمن حیدری 13 کال کېږي چې په ملي آرشیف کې د خطي نسخو مدیره ده. کلونه په خوای پلار عبدالقادر مشتری حیدری د دې برخې مسول وو، ورسته بیا خپل لور هم د برخې ته راوستله. د میرمن حیدری په وینا په خطي اثرو کې د خط او کاغذ پیژندل چې زرګونه کلونه لرغونتو خوب ولري اسانه خبر نه ده، خو دا چې میرمن حیدری څنګه توانیدلې دا کار په مخ بوزي داره توایي.
زمونه کیسه سم فدو وظیفه فارغ شوم،
امتحان کله چې زله شونزینه فارغ شوم، د کانکور له امتحان وروسته اقتصاد پوانزي ته بریالي شوم، بیا می هغه پوانزي پرې شو ده او له پلار سره می ملیار شفت راغلم. پلار می په ملیار شفت کې تقریبا د 9000 خطي نسخو مسؤلیت په غاړه لره. پلار می غوښتل هر څوک چې ډیر اعتماد پرې لري باید ورسره کار وکړي او له دې خطي نسخو څخه چې د افغانستان فرهنګي میراثي ساتنه وکړي. نو زه دې مسلک ته غوړه کړم. یو اثر چې تقریبا 1400 کال لرغونتیا ولدي، د هغه اثر د خط پیژندل، د کاغذ پیژندل دومره اسانه خبره هم نه ده او هر څوک نسي کولای دا ډول خط وپیژني. د پلار له مرګ نه وروسته دا مسؤلیت ماته راوسپارل شو. خوشبختانه ډیر کال کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم. ډیر زیات زحمت می ایستلی، رنگارنګ خطي نسخې می مطالعه کړي او کوم چې په دې دریو لسیزو کې د موزیم ټول خطي آثار زما د لاس تیر شوی او هر یو می کتلی، نو مبالغه به می نه وکړي.
زیر روح شده از ذهن ما شاید مبالغه نباشه.
میرمن حیدری د دې ترڅنګ چې د خطي نسخو د ساتلو مراجعینو ته د معلوماتو او رهنمایي دنده لري، له ډیری ورځپاڼو، اونیزو او مجلو سره قلمي همکاري هم لري چې څیړنیز مطالب خپاره شوي هم دي. د دې په وینا په افغانستان کې ښځو ته ډیر کم لوی کارونه ورکول کیږي او که کومه ښځه وکولای شي کوم کار په ښه توګه ترسره کړي نو له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. حتی خپلوان او همکاران هم په آرامه نه پرېږدي او مشکل ورته جوړوي. میرمن حیدری هم لداسی سوندو سره مخ شویده.
شخصی تا زمانی که وارد نباشه،
ترڅو چې یو څوک په دې مسلک وارد او مسلکی نوي، ډیره مشکل ده چې یو خطي اثر چې زرګونه کلونه پرې تیر شوی په اصلي شکل دی لوستونکو ته معرفي سي. کله چې زه مراجعینو او شاګردانو ته خطي نسخه تشریح کوم، له یو لړ منفي رقابتونو او خندونو سره مخ کیږم او تل راته موانع ایجادېږي، خو ما هیڅ کله همت له لاسه نه دی ورکړی او دراتلونکو لپاره ټینګ اراده لرم چې د خپل مسلک لپاره خپل هیواد ته خدمت وکړم. ما په خپل مسلک کې ډېری څېړنیزې لیکنې کړې او په بیلابیلو ورځپاڼو لکه هیواد، انیس، اصلاح، سیرت او نورو کې نشر شوي دي. زما د څېړنیزو آثارو ځینې بیلګې دا دي: د خطي آثارو تحقیق، د فهرست لیکلو طریقې د پوهانو له نظره، په ملي آرشیف کې فرهنګي میراثونه، د ملي آرشیف لومړنۍ خطي نسخې او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه مقالې دي چې ما له اصلي اثر نه په ګټه اخیستنې لیکلې دي.
از اصلي اثر ما استفاده کردیم.
له میرمن حیدری نه مو وپوښتل چې څنګه توانېدلې ده چې د خطي نسخو په اړه معلوماتو کې دومره مهارت پیدا کړي او له کومو لارو چارو نه ګټه اخلي.
زمانی که به گنجینه های خطاطی و گنجینه های
کله چې د هیواد خطي ټولګو ته داخله شوم، خطي او فرهنګي آثار سره مې ډېره مینه پیدا شوه.